دیروز معینان وزارت‌های خارجه افغانستان، هند و آمریکا در دهلی نورا براتان تقدیم کنیم. این گزارش را در برنامه ساعت 9 خواهید شنید. ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، همکارم رضوان مراد در استودیو هستند. من میکروفون را به اونا می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیت تماننه سلطان محمد سرور، قدرمن و دوستانو، لکه څنګه چې سلطان سرور ویل په دې خبرونه کې هم د افغانستان د روسي تحولات او لوی پیښو په اړه درته ریپورټونه لرو. دا ولسمشر کرزی ویان وی چې د پاکستانی عالمانو لخوا په کابل کې دراتونکو غونډې په اړه باندې دا غوی څرګندونه چې وایي کچیرته له طالبانو استازي پکې نه وي، دوی له افغان عالمانو سره غونډه نه کوي. په دې اړه د افغان حکومت له خواشنۍ او حیرانتیا هم خبرې گئی، خو په سر کې له قسیم سولعمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام او سهار بخیر. پام وکړئ مهمو سرټکو ته. افغان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې له رئیس سره پرون په ارګ کې وکتل. د افغانستان د دفاع وزیر د یو هیئت په مشرۍ بروکسل ته تللی څو د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. او د سوریې د حکومت ضد فعالان وایي چې تېره ورځ په حلب کې د استوګنې په یوه سیمه کې د میزایلو د لګېدو له امله شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي. د هم پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سه‌شنبه پورس په ارکی د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې له رئیس شغلی رابرټ باب مینینټس سره وکتل. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویل سوي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو په لارو چارو، د سولې د عملیې، د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو او د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د اداري فساد په لمزه وړلو کې د نړیوالې ټولنې او په خاص ډول متحده ایالاتو په صادقانه همکاري ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزیر استر جنرال بسم الله محمدی د یو هیئت په مشرۍ د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون په مقصد د بلجیم مرکز بروکسل ته تللی دی. د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویلي بسم الله محمدی به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت، له دې هیواد څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز د عملیې په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د ناټو د دفاع وزیران به د پنځشنبه او جمعې په ورځو غونډه وکړي. د ناټو د ملکي څانګې ویاند ډومینیک میډلی وایي دا د ناټو د دفاع وزیرانو عادي غونډه ده او افغانستان یې د جمعې د ورځې په اجنډا کې شامل دی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد او د ناټو د ملکي چارو جګپوړی استازی به د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د حالات په اړه معلومات ورکړي. د سوریې د حکومت ضد فعالان وایي چې تېره ورځ په حلب ښار کې د استوګنې په سیمه کې د میزایلو د لګېدو له امله شاوخوا 10 کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په وژل شوو کسانو کې 14 ماشومان او 2 ښځې هم شامل دي. د فعالانو په وینا داسې ښکاري چې دا مرګ ژوبله د مځکې نه مځکې ته د ویشتونکو میزایل د لګېدو په نتیجه کې شوې ده. خپلواکه سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې د ارقام نه دي تایید کړي. په خپلو سوو ویډیوګانو کې د دغه توغندي د لګېدو په پیښه کې د رامنځته شوې خرابې تصویرونه هم خبر سوي دي. بل لور ته په پایتخت دمشق کې دولتي رسنۍ ویلي چې پر دې ښار د هوان دوه مرمۍ لګېدلې چې یوه یې د ولسمشر اسد مانی ته نږدې لګېدلې خو کوم زیان یې نه دی اړولی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د یکشنبه په ورځ په دې څوکۍ باندې له ټاکل کېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ نه هیوادونو ته خپل لومړنی سفر پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کاري به بریتانیا، جرمني، فرانسې، ایټالیا، ترکیه، مصر، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او قطر ته ولاړ سي او د مارچ تر شپږمې پورې به په سفر بوخت وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده ویکتوریا نولند وایي جان کیری به د ایټالیا په مرکز روم کې د سوریې د رژیم له مخالفانو او د هغه هیوادونو له استازو سره وګوري چې د بشر الاسد د مخالفو ځواکونو ملاتړ کوي. د امریکا په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي جنرال جان الن به تقاعد وکړي او په دې توګه به د شمالي اتلانتیک د ړوند سازمان ناټو د عمومي قمندان په دندې ونه ټاکل سي. جمهور رئیس اوباما په یو لیکلي بیان کې ویلي جنرال الن په افغانستان کې له 900 کار کول وروسته غواړي له خپل کورنۍ سره زیات وخت تیر کړي. په دې وروستیو کې اوازې خپرې سوې چې جنرال آلن به د ناټو د عمومي قمندانۍ د دندې لپاره د جمهور رئیس اوباما وړاندیز ونه مني. ناټو په ویلمه کې ویلي دا سازمان د جنرال آلن د پریکړې پوره درناوی کوي. جنرال جان آلن په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان په دندې له کار کولو وروسته د راتلونکي کار په اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غوښتی و. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند تایید کړه چې د څلور کوچنیانو په ګډون و تنه فرانسوي سیلانیان د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون هیواد په شمال کې د وسلوالو لخوا تښتول سوي دي. اولاند ویل ګمان کوي چې فرانسویان د یوې تورلیستي ډلې لخوا چې مرکز یې په نایجیریا کې دی تښتول سوي دي. دی وایي معلومات مو ترلاسه کړي چې زموږ و تنه هیوادوال په کامرون کې تښتول سوي دي. دوی څلور کوچنیان او درې تنه لویان دي او د یوې کورنۍ غړي دي چې تورلستانو نیولي دي. موږ خبر یو چې د دې ډلې مرکز په نایجیریا کې دی. زیات امکان لري چې تښتول سوي کسان نایجیریا ته وړل سوي وي. له تیرې میاشتې راهیسې یعنی له کومې ورځې چې فرانسوي ځواکونو د مالي په شمال کې د اسلامپالو وسلوالو د لرې کولو په مقصد دغه افریقي هیواد ته سول سوي په فرانسوي اتباعو او هدفونو باندې د حملو خطرونه زیات سوي دي. او د تونس صدر اعظم حمادي جبالي وروسته له هغې استعفا وکړه چې د یوې غیر ګوندي کابینې د جوړولو لپاره یې د خپل واکمن اسلامپالي ګوند النهضه ملاتړ ترلاسه نه کړ. جبالي د سهشنبې په ورځ ویل ژمنه کړې وه که چیرې یوه غیر ګوندي او بې پرې کابینه جوړه نه کړی سي استعفا به وکړي او په دې توګه یې خپله ژمنه پر ځای کړه. جبالي چې د النهضه ګوند د منځلارې څانګې استازی دی اراده یې کړې وه چې خپل هیواد به له سیاسي بحران څخه چې د فبروري په شپږمه د مخالف سیاسي مشر شکري بلید له وژل کېدو وروسته رامنځته سوی خلاص کړي. د 2018 میلادي کال د دسمبر له میاشتې راهیسې چې د تونس پاچا زین العابدین له واکه لرې کړی سوی په دې هیواد کې شخړې روانې دي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسیم سولمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر کرزی پرون په کابل کې د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو لم مشر سره په افغانستان کې د دری فساد په سیمه کې د روانو حالاتو او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. افغان حکومت د پاکستان د دینی عالمانو د دې پریکړې پر خواشینی او حیرانتیا خودري شویلې دي. د کابل پر راتلونکي کانفرنس کې به له افغان عالمانو سره په غونډه کې ګډون نه کړي.
ټول تیاری نیول شوی د دې تاسو باید چې یو ځل دا د فیصله کې چې نیول شوی چې ګوتې دوی برته نه کوي اشتراک نه کوي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ډلې چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې جوړ کړي دي غیر قانوني ګڼي او د هغو د منحلولو هڅې هم ګړندې کړي دي. د نور رپورټونو سربیره په کوټه کې په هزاره باندې وروستیو حملو او د دې حملو له امله د راپورته شوې شخړې په باب هم رپورټ لرو. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې دی. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزی د سه شنبه په ورځ په ارک کې د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې له مشر روبرټ باب مینندس سره وکتل او په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو په لارو چارو ستراتیژیکې همکارۍ او د سولې د عملي په اړه خبرې وکړې. د افغانستان جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د اداري فساد په له منځه وړلو کې د نړیوالې ټولنې او په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو صادقانه همکارۍ وغوښته. په دې اړه د جناقال کوزی رپورټ اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرټ باب مینندز د سه شنبې په ورځ د کابل په ارک کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل او د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون د سولې د عملي د اداري فساد پر ضد مبارزې او انتخاباتو په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې. جمهور رئیس حامد کرزی له ښاغلي مینندز سره په کتنه کې وویل متحده ایالات باید د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو او د هغوی خپلوانو ته ستر قراردادونه ورنکړي او دا په هیواد کې د فساد اصلي منبع وبلله. جمهور رئیس کرزی دا هم وویل چې نړیواله ټولنه او په خاص ډول متحده ایالات باید په افغانستان کې د اداري فساد په له منځه وړلو کې له افغان حکومت سره صادقانه مرسته او همکاري وکړي. څو موده مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو پخواني عمومي قمندان جنرال جان آلن ویلي و چې د افغانستان د پارلمان یو وکیل په تیرو لسو کلونو کې له امریکا څخه ستر قراردادونه ترلاسه کړي خو له دې پیسو څخه یې له وسلوالو مخالفانو سره مالي مرستې کړي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیضی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس او جمهور رئیس حامد کرزی د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا قراردادونه جمهور حامد کرزی په دې ملاقات کې د فساد یو لوی منبع وبلل او د امریکا د حکومت څخه او تدیر څنګه نړیوال ټولنې څخه د نور هیوادونه هم دي غربي هیوادونه دي چې ځینې دولتي مسؤلین ته او د خپلوان ته قراردادونه ورکوي په څیر لاس کال کې ورکړي دي اړتیا ډېره ضرورت ده او جمهور رئیس په دې باندې تاکید وکړي چې باید نور دا قراردادونه دوی ته ورنکړي دا چې دوی څه همکاري کولی شي د دوی څخه زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مخکې هم په وارو وارو دغه غوښتنه په کډیت ډول هم دي تور استولې ده چې متاسفانه دغه موضوع ته تر اوسه پورې پاملرنه نه ده
نړیواله ټولنه دا استدلال هم کوي چې افغان حکومت تر اوسه پوره کاري او اداري ظرفیت نه لري او د سترو پروژو یا قراردادونو د سمبالښت او عملي کولو توان نه لري په دې اړه مو د ښاغلي فیضي نظر وپوښته د په ځواب کې ویل
خبر دلته دا نه ده چې دغه قرارداد یې چا ته ورکول شي موږ دا نه وایو چې دې قرارداد حکومت ته ورکړي دا قرارداد دوی په داوطلبۍ کې هڅه کولی شي خو یوازې او یوازې دا قراردادونه باید دوی دولتي مسؤلینو ته او د دوی خپلوانو ته ورنکړي ځکه چې ډېر دغسې موارد د هېواد په کچه موجود دي چې هغه دولتي مسؤلین چې یا خپله یا خپلوانو ورونه یې اکاګانو یې دوی ته نږدې کسانو یې دغه قراردادونه ترلاسه کړي دي دوی د خپل دغه سیاسي موقف سره یا دفاعي او د دغو پیسو سره استفادې او د امریکا د خوا څخه یا د نورو هېوادونو د خوا څخه دغه مالي مرستې یا حمایت چې دوی سره کېږي د دې قراردادونو په چوکاټ کې دوی زمینه دې ته ایجادوي چې دغه فساد وده وکړي
د جمهور رئیس په لامی کې ویل شو چې جمهور رئیس کرزی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې له رئیس سره په کتنه کې د سولې په عملی کې د پاکستان متحده ایالاتو او نورو هیوادونو په صادقانه همکاري ټینګار وکړ جمهور رئیس کرزی د غرض ویل حکومت په افغانستان کې د جمهور رئیس لپاره د آزاد او شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ژمن دی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس خاغلی مینندس چې په دې وروستیو کې په دغه دنده ټاکل شوی له جمهور رئیس کرزی سره په کتنه کې ویل دا چې افغانستان یو ډیر مهم هیواد دی خپل لومړنی بهرنی سفر یې دغه هیواد ته وکړ
د جنا قالی کوسی پر رپورٹ کې مور دل چې ولسمشر کرزی پرون په ارګمانې کې د امریکا د سنا د بهرنی اړیکو د کمیټې لمشر روبرت باب مینندس سره خبرې وکړې په افغانستان کې ورسره د اداري فساد د سیمې د حالاتو او د دوه هیوادونو ترمن د ستراتیژیکو همکاریو موضوع وسیړله د افغانستان حکومت د پاکستان د دینی عالمانو د دې پریکړې په اړه خوشحالي او حیرانتیا خوده چې ویل دي د کابل پراتونکو کانفرنس کې بل افغان عالمانو سره یو ځای د سولې په اړه خبرې تر سره نکړي په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست د وایان سرګندونی او ری چې جنقا الکوزی ورسره مرکه کړی ده
فیضی صاحب محترم د پاکستان د علماء شورا وای چې منګه د په کابل کې په جوړیدون کې غونډه کې چې ټاکل شوی په مارچ میاشت کې به جوړ شي او اشتراک نکوه یو دلیل دا وایي چې ځنې حکومتي چارواکي د کانفرنس ګډونوال د طالبانو په مقابل کې سخت دریز لري د دې نه ګډون علت چې شه یو او بل څه تاثیر به وکړي په دې کانفرنس کې جوړ شي او دوی په کې ګډون ونه کی
اول څه د دې تاسو په دې چې دا یو فیصله د پاکستان د علماء شورا کړې ده چې په دې باره کافی اندازه ناستې شوي دي ملاقاتونه شوي دي خبرې شوي دي او په دې باره کې موافقه په وار وار وشوله خپله د پاکستان د خوا څخه هم غوښتنه دغه وه چې دغسې یو ناستې دي د دواړو هېوادونو د علماو ترمنځ دایره شي یعنې په دې کې دغه پیشنهاد د دوی د خوا څخه هم شوی وو او بیا په دې وروستیو کې هغه درې اړخیزه مذاکره چې په چیکس کې په لندن کې ترسره شوله هلته یو ځل بیا پر دغه موضوع باندې تاکید وشو او پاکستان موافقه وکړله چې ډېر ژر به خپل علما په دغه ناستې کې د اشتراک لپاره کابل ته استي نو په دې اصل ټول تیاری نیول شوی په دا ډېر تاسو زده دي چې یو دم دا ډول فیصله کیږي او تصمیم نیول کیږي چې ګوته دوی په دې ناسته کې اشتراک نه کوي او دلیل یې دا دی چې ځینې علما د افغانستان او یا نور چارواکي د طالبانو په خلاف توند نظریات لري او یا اظهارات یې ترسره کړي دي که چېرته دغه موضوع واقعا مطرح وه یا یو ستونزه یې جوړول د دې ناستې په اړه باید دغه موضوع مخکې مطرح شوی په مخکنیو ناستو کې د دوه کوټرمنځ ځکه چې دوی د افغانستان د علماو شورا خو مخکې هم پاکستان ته په دې باره سفر کړی و هلته مذاکرات سره کړی و چې دا یو ناسګي دایره سي او تر اوسه پورې دغه د منفي یا څنډو اظهاراتو موضوع د طالبان په مقابل کې بالکل مطرح نه و د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا یو دم نه پورته شوی او اوس مطرح شوی دا لکه چې ما ول دې تاسف ته دې ستاسو موضوع اوس یو دم مطرح کیږي په دې باره د افغانستان حکومت او د علماو شورا به د دې ژر به هم تماس ونیسي د پاکستاني مقامات سره ولته د علماو د شورا سره تر څو دا معلومه کړي چې د دې د څه هدف لري که څه دا خو بهانه نشي کېدلی چې دغه مسله د دایره نشي
دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی او چې د کابل پراتون کې غونډه کې د پاکستان د دینی عالمانو د نه ګډون په اړه د افغان حکومت عکس العمل څرګندو دا ازادي راډيو خبريالان مو پښمندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډېر واضح ډول اورېدلی شئ. په دې وروستیو کې کڅه هم چې د هلمند د زیاتو سیمو خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په سیمو کې د بیارغونې چارې په هغه رقم چې څه ډول ورسره وعدې شوي نه دي ترسره کیږي نه دي ترسره شوي، خو بیا هم په لسګونو پروژې دغلته د عمل کېدو لپاره اعلان شوې دي. دا چې دا پروژې په کومو برخو کې دي چا اعلان کړي همدا شیبه له سیمې څخه زموږ همکار الیاس دایرا سره د ټلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب مهرباني وکړه، دا راته وایي چې دا څومره پروژې دي چې د هلمند لپاره اعلان شوي او په کومو کومو سیمو کې دي. مراد تاسو ورغلی چې
سرمسي دا پنځاتیا پروژې دي او لومړی ځل چې هلمند کې ټولیز ډول په دومره شمیر کې پروژې په اوو ولسوالیو کې عملي کېږي چې بېلګه بېلګه ناواو مثلا مارجان ادالي ګرمسیر ګریشک مساکلا او څنګه یادولی شو. خو په دې پروژو کې ډېرې سترې پروژې نشته. بېلګه یوالی شو د دې پروژو ډول یا پلچک جوړول دي او یا په یو شمېر ولسوالیو کې د سړو خونو لپاره یو سیستم جوړول دي او یا هم چیرته د پناه ولسوالۍ کې مثلا د یو فارم د ساتلو لپاره ودانۍ او د ساتونکو د اوسېدو ځای داسې وړې او نسبتا غټې پروژې دي. خو په دې پروژو کې بیا هم د خانشین ولسوالۍ خلکو ته ډېره توجه نه ده شوې چې د دې نوې ادارې د راتګ سره په هغې ولسوالۍ کې نه یوازې په دې پروژو کې توجه نه ده شوې، بې خیال ته د بیارغونې په برخه کې کار نه دی شوی. همچنان په کجکي ولسوالۍ کې ډېره توجه نه ده شوې چې نه یوازې د نوې ادارې د پل رئیس هلته کار نه دی شوی، بلکې په دغو پروژو کې ماته ونډه نه ده ورکړل او خلک یې شکایت کوي او داسې په واشیر ولسوالۍ کې توجه نه ده شوې، هغلته سخت اړتیا شته او بېخي هېڅ پروژې نه دي پلی شوي. دا لومړی ځل د دې پیسې چې دي د دې پروژو دا دی فایده ورکوي چې د برتانیا د پراختیايي چارې اداره دا وه دا به د ډی ډی پی د پروګرام چې د ولسوالۍ پراختیايي پروګرام دی، د پروګرام لاره د ولسوالۍ د ټولنیز شوراګانو په مرسته باندې پلی کیږي. نو تر ډېره خوشبیني دا ده چې نه یوازې به دا چې مرکزي ادارو په دې باندې نظارت کوي د دې پروژې په تطبیق باندې چې څه ولګول شي، بلکې د ولسوالۍ شوراګانې به نظارت کوي. او بل ښېګڼه دا وه چې لومړی ځل د داوطلبۍ پر میدان باندې په لسګونو شرکتونه راغلي وو او خپل بخواسې پروژې انتخابولې او بیا دغه پروژې دوی خپل هغه سیمې ته انتقالولې. خو د مربوطه ریاستونو غوښتنې دا دی چې اول دې شرکت دې سیمې ته ځای دې ګوري، شرایط دې ګوري چې اماده دې د خلکو ته کا پکې کولی شي شرکت ولا کې نشي کولی وروسته د پروژې اخلي. یادونه یې کوم چې دا پروژې د سیاست په برخه کې وي او دا د پوهنې د ریاست اړوند د مکاتبې د جوړونې په برخه کې او د اوبو لګولو د ریاست اړوند د صنعت د ریاست اړوند او د کلي د پراختیا یا دغه ریاستونو اړوند وړې او نیانه غټې پروژې دي.
ډېر زیاته مننه دوستانو الیاس ته یو چې په هلمند ولایت کې د لسګونو پروژو په اړه معلومات درکول. خو ویل کېږي چې دا پروژې په لوی اندازه نه دي او خلک اوس هم دغلته د لویو پروژو چې ټول خلکو ته ترې ګټه ورسیږي د عملي کېدو غوښتنه کوي. پکتیا ته ځو. په پکتیا کې خلک په دې وروستیو کې له خپلو استازو یعنی له وکیلانو شکایتونه لري. که څه هم چې د شکایتونو په نورو ولایتونو کې هم شته، وایي چې وکیلان کله چې انتخابات وي دوی ته راځي او له دوی سره هر ډول وعدې کوي، خو وروسته چې بیا وکالت ته ورسیږي او کابل ته راشي نو بیا د دوی په فکر کې نه وي. همداسې به له سیمې څخه زموږ همکار داود تپان سره د ټلیفون په لیکه کې دی. پکتیا صاحب، تپان صاحب وبخی، د پکتیا خلک د خپلو وکیلانو څخه څه شکایت لري؟
مننه مراد صاحب، زه په خپل وار د ازادي راډیو اورېدونکو ته خپلې نیکې او پیرځلې وړاندې کوم. په پکتیا کې خلک یو لوی شکایت سیدا دا کوي د وکیلانو په اړوند چې په پکتیا کې وکیلان د ولسی جرګې وکیلان د مشرانو جرګې واستازي او همدا ډول د ولایتي شوراګان او شورا استازي دا په خپلو کې نه دي سره همغږي، یعنی په یو خوله د دوی لپاره کار نه کوي. د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات د دې باعث شوي دي چې په پکتیا کې ټولګټ پروژو ته زیان ورسي. یا ټولګټ پروژې چې ټول پکتیا کلونه کلونه انتظار ورته کړی دی پکتیا اوسیدونکو هغه ته خطر رسیدلی ده. خطر په دې معنا چې دوی که چېرته سره همغږي وایي په یوه خوله د دې پروژو د پلي کېدو لپاره کار کړی وایي په ډېر اسانۍ سره پلي کېدلی. لکه مثلا د خلکو سره زمونږ خبرې کړې هغوی وایي د دوی د نام غږي له وجې د مچلغو بند پروژه هغه سی په ټپه ولاړه ده، کارونه یې نه کېږي. د خوست ګردیز ترمنځ د سړک چارې همداسې په ټپه ولاړې دي چې تر اوسه پورې چارې نه دي پیل شوي. د ګردیز او غزني ترمنځ غځېدلې لویه لاره چې 240 کیلومتره لار ده، دا د دې چارې په ټپه ولاړې دي. او نورې پروژې په پکتیا کې د بیا رغونې پروژې لکه څنګه چې په لومړي سر کې دوی کامیاب شول، بریالي شول او تر یو وخته پورې همغږي سره درلوده، په ولایت کې بیا رغونې چارې ښې څارل کېدې او ډېر منظم کار روان و. ولې په دې وروستیو کې په دې وروستیو دوو کلونو کې د دوی ترمنځ د نام غږۍ له وجې په پکتیا کې د بیا رغونې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. او بله خبره چې خلک شکایت کوي د وکیلانو د نه پاملرنې له وجې چې ولایت ته دوی نه راځي او دوی د خپل ولایت د خلکو غږ نه اوري یا ورسره ناسته کینی نه د خلکو ستونزې نه درکوي. ډېری وکیلان دا تورونه دي چې دوی په خپلو شخصي کاروبارونو کې لګیا دي او خلکو ته پام نه کوي. خلک دا وایي چې د وکیلانو دا نه همغږي د دې باعث شوې ده چې په ولایتي اداره کې ستونزې اوج ته رسېدلې دي. په دې معنا چې ولایتي ادارې انسان چې دي هغوی خپل وخت په کارونو کې نه وي حاضر او یاد یعنی په خپل سر داسې کار نه کوي چې هغه سیمې ته هېڅ ګټه نه شي رسولی.
ډېره زیاته مننه داود تپانو چې د پکتیا د خلکو شکایتونه چې خپلو وکیلانو څخه لري په دې اړه یې ازادي راډیو سره او له تاسو سره معلومات شریکول.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر حالاتو څرګندونې کړې دي په روانه خبرونه کې اورئ. خو له هغې نه مخکې دا اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه ډلې چې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې جوړې کړې دي غیر قانوني ګڼي او د هغو د منحلولو هڅې ګړندۍ کړې دي. حمیده هارون عثمان په دې اړه رپورټ لري.
د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ خبري اعلان ته ویل چې په دې اړه په افغانستان کې له بهرنیو میشتو ځواکونو سره خبرې شوې. صدیقی دغه ډلې غیر قانوني ګڼي او وایي چې باید منحل شي.
ما کار خود آغاز کردیم، رسما از نیروهای بینالمللی تقاضا کردیم چې کار ادامه پیدا نکنه.
مونږ خپل کارونه پیل کړي، له نړیوالو ځواکونو مو رسمي غوښتي چې دې کار ته نور دوام ورنکړي او ان شاء الله خوشبین هم یو چې ډیر ژر به نړیوال ځواکونه زمونږ غوښتنه ومني. په هغه صورت کې چې زمونږ امر ونه مني مونږ به له دې ډلو سره جدي چلند وکړو. شمیر یې ډیر لږ دی. په ځینو ولایتونو کې وظیفه یوازې همدا ده چې د بیزونو امنیت ساتي. کوم ځانګړی شکایت ترې نه لرو خو نور زمونږ لپاره یې حضور غیر قانوني دی، نو باید منحل شي او هیڅ ستونزه نه لرو چې منحل دې نه شي.
په دې وروستیو کې ولسمشر احمد کرزي د یو فرمان له مخې د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې هغه وسلوالې ډلې دې په افغانستان کې منحل کړي چې د نړیوالو ائتلافي قواوو په ملاتړ په ولایتونو کې فعالیت کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي شاوخوا دوه کاله د مخه تصمیم ونیول شو چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي مرکزونو د امنیت ساتنې چارې دي سیمه ییزو پولیسو ته وسپارل شي. د دغه وزارت ویان وایي چې اوسمهال هم سیمه ییز پولیس د بهرنیو ځواکونو د قرارګاګانو امنیت ساتي. له بل لوري ښاغلی صدیقي د کورنیو چارو د وزارت لخوا د ملي پولیسو لپاره له جوړې شوې لاس کلنې کړنلارې خبرې کوي او ډاډ ورکوي چې باید ملي پولیس یو ولسي ځواک وي.
و اهداف اساسی که در این دیدگاه تدوین شده است که الی 10 سال آینده پلیس ملی
هغه اساسی اهداف چې مونږ له رو دادی چې تر لاسو راتلونکو کلونو ملی پولیس یو ملکی او ولسی ځواک وسی چې له رسمي او غیر رسمي میکانیزمو څخه په ګټه له افغانانو سره ټینګ اړیکې ولري او د هغوی له غوښتنو سره سم خدمت وکړي او د خلکو له اعتماد او درناوي سره سم د خلکو ملاتړ او مرستې له ځان سره ولري او خلک د معلوماتو په ورکولو او د قانون په نافذیدو سره د عامه نظم په ټینګښت او له جرمونو سره د مبارزې په وخت کې له پولیسو سره مرسته وکړي.
صدیقی وایي د کورنیو چارو وزارت د دغه لیدلورې له مخې د ولایتونو له ولسي شوراګانو مدني ټولنې له استازو سره د سلا مشورو او د هغوی د وړاندیزونو له مخې به د وضعیت د ښه والي هڅې وکړي. شاوخوا یوه نیمه میاشت د مخه د کورنیو چارو وزیر د مدني ټولنې له غړو سره په کتنه کې د ولسي پولیسو له جوړېدو خبر ورکړ. مجتبا پتنګ وویل چې دغه پولیس به وسلې ونه لري او له خلکو سره د تفاهم له مخې به د هغوی ستونزې هوارې کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نیویارک ټایمز او فائنانشل ټایمز ورسپانو د افغانستان په روسي حالاتو تبصری خبرې کړې. مهمه برخه له احمد شي براورو.
د امریکا محدود بهرنی سیاست دا د افغانستان په اړه د نیویارک ټایمز ورسپانې د خبرې کړې مطلب سرلیک دی. د دې لیکنې په یو برخه کې لولو، دا له حقیقت لري نه ده چې څوک وایي چې د امریکا بهرنی سیاست یو مخ د امریکا د کورنی سیاست د تخنیکی ملاحظاتو تابع دی. د ورسپانې په باور دا د معاف شوي دولت په نوم د کتاب د لیکوال خبرې دي. دا کتاب ولی نصر لیکلی دی چې دوه کاله د ولسمشر اوباما د ادارې لپاره کار وکړ او بیا د جان هاپکنز په پوهنتون کې د نړیوالو تحقیقاتو د ادارې مشر وټاکل شو. د معاف شوي دولت کتاب د اپریل په میاشت کې چاپ شي. په دې کتاب کې لیکل شوی دی چې د امریکا بهرنی سیاست په سپینه ماڼۍ کې د یوې ډلې بې تجربې سلاکارانو له لورې څارل کیږي. نصر چې د منځنی ختیځ په برخه کې د امریکا یو مهم صاحب نظر دی، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي ریچارډ هولبروک جګپړې سلاکار هم پاتې شوی. دی په دې باور دی چې د اوباما د اداري اساسي هدف د ستراتیژیکو پریکړو نه دی، بلکې هدف یې د عامه خلکو د توجه جلبول دی. نیویارک ټایمز بیا د ولی نصر د کتاب ځینې برخې اقتباسوي چې د امریکا د پخواني لوی درستیز مایک مولن په وینا څرګندوي چې دغه سیاست په حقیقت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت فعالیتونه کمزوري کړي وو او په سپینه ماڼۍ کې د میرمن کلنټن پر ملاتړ سیوری غوړولی وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور د امریکا ولسمشر بارک اوباما ریچارډ هولبروک خپل ځانګړی استازی ټاکلی وو، خو دا ډاډ یې ترلاسه کړی وو چې هغه به کله هم ډیپلوماتیک صلاحیت نه لري. د امریکا د ولسمشر پیغام افغان ولسمشر حامد کرزي ته داو چې د ځانګړي اساس په خبرو پسې ونه ګرځي. کابل ته د سفر پر مهال هم له اوباما سره هولبروک نو، او په هغه خبري غونډه کې چې اوباما او کرزي لرله هلته هم هولبروک حاضر نو. د ورسپانې په باور ولی نصر په خپل کتاب کې لیکلي دي چې په افغانستان کې ډیپلوماسي تریتم شوې وه او له طالبانو سره د افغانستان د راتلونکو په اړه جدي خبري چې ایران په هم پکې وي پسې ورکه شوې. ولی نصر په خپل کتاب کې دی نتیجې ته رسیدلی دی چې امریکا خپل لاسونه له افغانستانه وینځلی دي او هیله لري چې له دغه هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو سره له کوم ناورین سره مخامخ نشي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د پاکستانی لیکوال او څېړونکي احمد رشید مقاله خپره کړې ده. د دې لیکنې عنوان دی امریکا د افغانستان لپاره منځګړی ته اړتیا لري. په دې مقاله کې لولو امریکا او ناټو هڅه کوي چې د افغان حکومت، پاکستان او طالبانو د سولې هڅې ګړندې کړي، خو دا هڅې به د پخوا په څیر په زړه برابرې نتیجې تر هغو ورنه کړي چې امریکا د خبرو پخوانی دود پرې نشتي او د منځګړیتوب اهمیت درک نه کړي. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور پخوا د سولې د خبرو د اساسي لوبغاړو یعنی افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ترمنځ اختلافات زیات وو، او سیمه ایز لوبغاړي لکه ایران، منځنۍ آسیا، هند او روسیه له صحنې بهر شوي وو. د همدې لپاره په قطر او جرمني کې دغه ډول خبرو نتیجه ورنه کړه او هغه طالبانو سره د خپلو کسانو له لوري ګواښ وشو چې په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. د احمد رشید په وینا اوس په سیاسي صحنه کې بدلون راغلی دی. لومړی خو د امریکا نوې ټیم چې جان کيري او چوک هګل پکې دي پر سیاسي هڅو ډېر تمرکز کوي. د پاکستان په حکومت په ځانګړي ډول پوځ کې بیا دا احساس پیاوړی شوی دی چې د دوی په هیواد کې د امنیت لپاره د افغانستان سوله ضروري ده. په طالبانو کې هم اختلافات پیدا شوې دي او یو شمېر په دې باور دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې ډګر ته ولاړ نه شي. خو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په باور که چیرته د سولې خبرې چې امریکا یې منځګړیتوب کوي او د افغانستان، پاکستان او طالبانو ترمنځ مخته ولاړې شي، بیا به هم نتیجه ورنه کړي. د احمد رشید په باور امریکا باید راویش شي او پوه شي چې د دوی په منځګړی توپ سولې شرایط لري. د لیکوال په باور په داسې وخت کې چې امریکا په افغانستان کې د وې اشغالګر ځواک په توګه پیژندل کیږي، د شپې په مخه په عملیاتو کې طالبان په نقشه کوي او په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو له لارې عملیات کوي، نو یو مؤثر منځګړی کېدای نشي څو د سولې له لارې جګړه پای ته ورسوي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوریده سهار اتری می بچی کیدون کی دی ل قاسم سولامل څخه د مهم خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان جمهور رئیس احمد کرزی د سیشن پیپلز پارک د امریکا د متحد ایالاتو د سنا د بهرنی اړیکو د کمیټې ل رئیس شاکلی رابرټ باب مینن د سره وکتل. د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله محمدی د یو هیئت په مشرۍ د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون په مقصد د بلجیم مرکز بروکسل ته تللی. د سوریې د حکومت ضد فعالان وایي چې تېره ورځ په حلب ښار کې د استوګنې په سیمه کې د میسایلو د لګیدو له امله شاوخوا دېرش کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری به د یکشنبه پر ورځ په دې څوکۍ باندې له ټاکل کېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ نه هېوادونو ته خپل لومړنی سفر پیل کړي. اخوا جمهور رئیس باراک اوباما وایي جنرال جان الن پر تقاعد وکړي او په دې توګه به د شمالي اتلانتیک د تړون د سازمان یا ناټو د عمومي قمندان په دندې ونه ټاکل شي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند تایید کړی چې د څلور کوچنیانو په ګډون وطن فرانسوي سیلانیان د نایجیریا پولې ته نږدې د کامرون هیواد په شمال کې د وسلوالو لخوا تشتول شوي دي. او د تونس صدر اعظم حمادي جبالي وروسته له هغې استعفا وکړه چې د یوې غیر ګوندي کابینې ته جوړولو لپاره د خپل واکمند اسلام پالي ګوند النهضه ملاتړ ترلاسه نه کړ.
په کوټه کې د پاکستان د حکومت د پلاوی او د غلطه د هزاره قوم د مقاماتو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شوې دي. دا ورسره غې شوې چې په روانه ونه کې د بمی چودنو له عمله ګنشمیر هزارګان د غلطه وشل شول. د سیمینا د صدر خبريال بارکوال مخیل ریپورت لري.
د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړیو شپږ کسیز پلاوی د اطلاعاتو د وزیر قمر زمان کایره په مشرۍ پرون کوټه تراغی چې د هزاره قوم له مشرانو او د شیا مسلمانانو د اتحادیه وحدت المسلمین له مشرانو سره خبري اترې وکړې. د دوی ترمنځ څو ساعته مذاکرات اخر بریالي اعلان شول. د وحدت المسلمین ډلې مشر علامه امین شهیدی تر مذاکراتو وروسته رسنیو ته په خبرو کې د اعتصاب د پای ته رسیدو اعلان وکړ او وی ویل چې د شنبه د ورځې په 14 کې د وژل شویو نوې تانو مړي پټول پاکستان کې چیرې هم احتساب پیل شوی پای ته به ورسیږي او د مړو د شخولو مراسم به زموږ د هزاره قوم د یووالي له شورا خصوصا سردار سعادت سره وڅېړل شي او وروسته به خلک خپلو کورونو ته ستانه شي. د اطلاعاتو مرکزي وزیر قمر زمان کایره هم د شیعه مسلمانانو له مشرانو سره تر لیدو وروسته رسنیو ته وویل د هزاره ټون د چاودنې د تنظیمونکو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په تیرو دېرش ساعتونو کې څلور تنه وسلوال وژلي او یو سلاویا نور یې نیولې دي.
د خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو یونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي اوریدونکو پروګرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې اوریدل شي او دونکو کې پر تعلیمي ستونزو خبرې کوي. څوک وایي په سیمه کې په کافي اندازه ښوونځي نشته او څوک بیا وایي چې دولت له ښوونکو سره د مرستې ژمنې کړې خو هغه ژمنې عملي شوې نه دي. اوریدونکو د دې ترڅنګ پر نورو مسایلو هم خپل پیغامونه راتثبت کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلای شي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په اونۍ کې دوه ځلې ستاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او ایمیلونو پر اساس جوړیږي. ورزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ته چې په دورستوي کې دوی د پروګرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل زیات پیغامونه ثبتوي او له ازادي رادیو یې د خبرېدو هیله کوي. اوریدونکو د اداري فساد پر ستونزه هم تبصری کړي. په همدې پروګرام کې د نورو پیغامونو ته څنګه اوریدلای شي؟
ما پیغام د ازادي د خبرېدارانو صدا دي چې موږ په هلمند ولایت کې تنظیم مسلکي لسیلې چې د تنظیم مسلکي او د عامه لري تعمیر لري موږ د ژمي ته یخ ته یوازې دغه سبان تاسو موږ سره د بدلې شی وعده کړی و 250 ورځې هغه څه په هني رئیس نسبند راچول د مسدار په سره کې نه تعمیر را ته جوړ کړی دی نه ځای را ته جوړ کړی دی موږ لاس په خیمو ته چې رسو د باندې و چې رسو د یخ مده باندې تیر کړی دی نو موږ غواړو چې مو ته بدل عشا را کول د ورځې 500 افغانۍ هغه 500 افغانۍ وس نه راکړي سیاست کې باندې را شوړې ز نو موږ تاسو ته دغه وینا ده چې وزیر د په هنده وزیر سره دا پیغام ونه شلوي
زه عبد الله د لوګر څخه خبرې کوم دلته په لوګر کې ستونزې ډېرې زیاتې دي خصوصا یو ستونزه دا ده معلمان لپاره کوم مجاهد دوی ته انکری هغه نه توضیح کیږي او بلدار خلک د اربکیانو باندې سخت تنگ دي خلک نه فکروي نه تا قتل کی دوی څوک مړ کی دغه عواز کی وایي خلک مړ کی
زه یحیا د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم د اداري فساد په ننګرهار کې ډیر او سره څه لري خصوصا د پوهنې پر ریاست کې د پوهنې پر ریاست کې چې یو کار ضرورت دی نو حتی تر دې پورې رشوت در نه غوښتل کېږي چې په دې کې د 5 افغانیو په قیمت قلم هم در څخه غواړي
کابل ولایت خلیج جبر لوسالی د ملنګ له کلی څخه تاسو سره تماس کیم ما د کابل د معرفت خلکو څخه دا هیله ده چې حاجی جبر مکتبو ته هیڅ مخ نه دا اړولی هیڅ کار یې نه دی کړی
دا د سین شبکه زموږ په دیتې کاټري مې ښار سم نه کوي سم د ټلیفونونو کارت د ازادي د امکانانو ته زموږ دغه هیله ده چې دا امنی پیغام او د ټلیفون د شبکو او وټو مامورینو ته ورسوي
زه اندل کې ته ګرمن ولایت کې د کډې ولسوالۍ ته خبرې کوم زما د لوړ چارواکو څخه دا ارزو ده چې د موږ د کډې کډې ولسوالۍ خبره په اړه کې دا خبره یو وخت کار کوي یو وخت نه کوي
زموږ ارزو ده د لوړ مقامات څخه موږ د کډې کډې ولسوالۍ خبره په اړه شو ځنه اول څه کار وکړو سره ډوره غونډې ولاړم کار کوي څه کار نه کوي
لاوردونکو مو وردل چې ویلې په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي او یا هم د خدماتو کیفیت ټیټ دی په تیرې یو پروګرام کې مو د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له یو مقام سره مرکه درلوده او د اوریدونکو ستونزې مې ورسره شریکې کړې وې اوس هم له نور اوریدونکو اورو په پیل کې اوریدونکو د بندیانو پر ستونزه خبرې کوي
زما یو مماد چې تاسو د خپل سوال په نامه یو دیږي د کارځي په حکومت کې چې اته کله مخکې نیول شو دا د خپل شخصي ورور سره د پیسو لري عمله معاملې راغلي چې فرمان راشي چې دای د خلاص شي خو دې ډېر فرصت لري عمله په تاسو باندې خپل کار دې زپا شي نو تر دې چې څه دای نه دا چې دا جدن د دا د سیاوت چړي
د ګلاره ګرنټل د مسلمانې خدمت کېما دا وګورم چې دا څومره کېږي چې د بنا باندې د تسکین جوړ دی ورور دغه همت نه وا سرور مقامات سرور سوې چې دا غو نور د بنا باندې د خلکو بلا سر کړی دی ورته پر برابر باندې
زه خبره کوم موږ په پلان کړه راځي ته نو دې وی نه ولا خو ته څه به زادي ته لرو زه چې نه دی هغه نه زه پر دا ورایا دا بل بل څه ول سواری دا په باندې کې دي ته ما بس کوم موږ یې تر هغه وی غیر نه کی یو ان ته باندې وی او په پر باندې وی په ورو سره څه کوي زه ما بس هم ورو ته ما بس شو دا مې له کړې دي سرنګوالي مو څه د سی جوړي از بیا دا موږ تخته کوي نیواریا خپل ستاند کوي چې دا مې څه بیا خپل ستاند کوي کړې دي بیا یې ځان شو پر بیا یې ځان په دریخ خو چې زموږ ما ده راته یې چې دا خبره دې راځي دا دې ته ورسېږي
او د پکتیا ولایت دی اړوب د ولسوالۍ نه انور صدیقی خبرې کوم د افغانستان حکومت او ورسره د نوټو قوتونو او ډیر بیسونه قرارداداني د محلي اوستوګو څنګه ته جوړې کړې دي شغال ته پولیسي خلک ژوند کوي موږ چې څومره اورېدلې دي او څومره ګرځېدلې یو معلومات مو کړې ده او دغه پولیسي خلک د دوی وړو مشمون روحي ستونزې پیدا شوې دي ځکه چې هغه جنګونه یا مرګ چې پیر کیږي یا ترانسپورتي وسایل دولت او ټوک وټونه ترانسپورتي وسایل ته حرکت نه ورکوي هغه په سیمه کې یو رقم وحشت رامنځته کوي چې هغه د دوه ګلالای مشمون او د روحي ستونزو سبب ګرځي
زه رشید احمد خبرې کوم له تګاو څخه د لوی جنرالانو باندې د کرزی فور د دیو نه ټول نه درخواست کوم چې افغانستان چې دانه جوړیږي څنګه به جوړ شي چې په ولسوالیانو کې په هر ځای کې رشوت ته ظلم او زیاتای دی په عوامو اطرافو باندې نو دا کې به څنګه زمونږ سولې وشي؟ زه د افغانستان د جنرالانو د قومندانانو نه دا درخواست لرم، رشوت بند کړي په ولسوالیانو کې، د یو چا د نظر فوز مکوي، د هغې په سر کې د لس لکه بایلي.
اداري فساد په باره کې خبرې وکړي چې پښتنې دي چې پنځه خصې پنځه ارګانونه دي چې هغه په اداري فساد کې زیاتی کې نور په سلو کې مثال نه پیسه ده کمای راغلی ده. اداري فساد خو د سرنوالۍ او د محکمې نه په خپله درجه کې ده. دا سرنوالان دا د محکمې قاضیان دا خدای به چې موم یې که نه چې هر د لاس کې د سل بمونه وي خو چې ده ته پیسې ورکړي بس ته خلاص یې.
مراجعین راځي خپل کارونو ځینې کارونو دپاره کاپیسا ولایت ته، معلم صاحبان او متعلمین او نور یو پوستی دي د پولیسو په سنگ بریده کښې ورته وایي هلته خلک ته کوي رشوتونه اخلي چورایي ناقي ناقي زورایي.
کندهار ولایت څخه خبرې کوم. څنګه چې مې ازادي راډیو سدا خبر واورېدې چې کندهار کښې قومندان عبدالرزاق وایي چې محلي پولیسو ښه لاسته راوړنه لري، نو موږ هم دا منو چې قومندان یې ساتلی دی په ولسوالۍ کښې، ولسوال یې ساتلی دی په قومنداني کښې. د دوی د جوړښت ته مخکې جنګ په ولسوالۍ پورې محدود و، اوس کلو ته لاړې، په هر کلي او په کول کښې جنګ شو، نور خو خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي.
زه عبدالقیم د فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ دا د فرارود دوکانونه چې دي هره شپه پولیسان غلاوې کوي، ځکه چې د بازار امنیت د دوی په لاس کښې دی. ټوله شپه تر سهاره که څوک ماشې وشوري بیا دوی ورته ولاړ دي وایي چېرې ځي، که غل دا دونه ټکټک وي دروازې ماتوي دوی ولې نه په ختلېږي.
زه نوراحمد محمد د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ محلي پولیس په ټول ولسوال سنبالسي لور مقامات غږ واوري او موږ ته ښه وسیله او موټر راکړي. وسلام.
زه کلنا د کونړونو ولایت څخه، چې هغه نفر چې کوم د دولسم ټولګي څخه فارغ شوي دي خو اوس هم ډېر کم رده دي، ترتمنان یا د افسرانو کوم کورسونه یا اکاډمیانې لوستلي دي، چون د دې نوي افسرانو او ساتمنانو څنګه په استعداد او کاري تجربه کښې هم ډېر باتجربه دي، یعنې ډېر ته مخکې دي. دا هغه نفر دي چې د سربازۍ په دوره کښې دوی خپل تحصیل کوو تر دې چې د دولسم ټولګۍ څخه فارغ شوي دي. نو دغه غوښتنه مې د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه ده چې د کورنیو چارو وزارت د تعلیم او تربیه سره په دې هکله کښې وغږېږي چې دوی تعلیم او تربیه کمفیلان د دې دپاره لري یا نه.
کوشش به وکړي چې ستاسو دغه ستونزه د کورنیو چارو وزارت له کوم مقام سره شریکه کړو. خو په پیل کې باید دا معلومه سي چې دا ستونزه څومره جدي ده او د څومره افغان ځواکونو په ژوند او کار پورې تړاو لري.
زه جمعه خان د بلخ ولایت د سلګر ولسوالۍ نه په تماس کښې یم. د ما له افغانستان له دولت نه دا خواست ورته د بلخ والي او جنرال دوستم دا کسان باید ونیسي. دغو خلکو دلته په شمال کښې داسې غونډې کوي د افغانستان ته جنګ واړي او ډېر پښتانه په قتل ورسول. وسلام.
محمد ماریوب د ځای ولسوالۍ څخه، د افغانستان له حکومت څخه او په ځانګړي ډول جمهور رئیس حامد کرزي څخه دا غوښتنه کوو چې د ملي جبهې مشر جنرال عبدالرشید دوستم چې کومې هڅې په دې وروستیو کښې شروع کړي دي چې د هېواد د تجزیه کولو په خاطر خارجي هېوادونو ته هم سفرونه کوي او په داخل کښې هم له خپلو لیډرانو سره ناستې کوي او دوی وایي چې موږ باید افغانستان په دوو برخو وویشو چې شمالي او جنوبي، نو جمهور رئیس کرزي څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې دوی دغسې ناستو ته پرې نه ږدي او جنرال عبدالرشید دوستم پر ځای نه دي چې دغسې غونډې جوړې کړي، باید محکمې ته راوکاږل شي، محکمه شي او په هغه د اعدام حکم صادر شي.
د ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه یو فریدمل د اردو خبرې کوم. تېره ورځ ډاکټر اشرف غنی احمدزی په کابل کې په یو خبراتي کنفرانس کې واضح کړه چې امنیتي ځواکونه په وردګ او لوګر کې په امنیت کښې پاتې راغلي. لطفا تاسو د ازادۍ راډیو نه ډاکټر اشرف غنی ته دغه زما شماره ورکړئ چې زه واضح کړم ورته چې په اردو چې څه کارونه روان دي او څه شی پکې دي چې زه درته واضح کړم چې بیا دې ما سره په دغه شماره لطفاً خیر یو څو روپۍ دې مصرف کړي. ډاکټر افغانی دې بس ما سره وغږېږي چې زه ورته نه واضح واضح ووایم چې څه کارونه روان دي. خپل نوم نه اخله چې بیا مشکل جوړېږي.
د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره مو یاداشت کړي که کوم افغان چارواکي غوړي د میدان وردک او لوګر د ناامنیو په اړه له دې اوریدونکو سره خبرې وکړي موږ شمیره ورکولای شو.
زه محمد عارف د فراه ولایت کلستان د ولسوالۍ يم. هغه چارواکي موږ په ټول تر خدا غیله غواړم چې د فراه په منځ کې د امنیت راولي. بس السلام علیکم.
د بل په نمائنده کې باندې زه تاسو ته د پیغام سپتوم. کابل کے گور دملی سر پسر بانے یا لس پہ یا پندش پہ پلو پسی اس والے حکومت لت تھرو سپورے پدے بانے انت وانے دے سے مخالفین مجرمین تردا وہ سپورے گرفتار رکھی خو آیا اولین ترین سر دی مگا دا غدا چه که حکومت چره کولیسی پا کابل مکتا موقتی و کورا کولیسی چه دیمو دا سر پا امن کسی پا دی بانی مک پا صادقانه دول بانی دا مکولیسو چه آیا یا پا دیش املاکی یا پا بس املاکی پا شکی چه پا کابل که کم عملی کیگی دی دی خلگو لاس بایی پکی چلوغ نفر پا حکومت که دی کار کے لاس لری ویو نپر سے دا پسرائی شہزادہ کے دا دو نپر اسی دی کابل و دی جلال آباد پلو لار کی دی آغا پا دی بانے سی یو پلو سو پلی کے دا کماندان دا
دا آجی مخائم دا بادغیس ولایت دا دریدون دا قریه با دری کال کی دی شدو دا خپل وطن کراریم خوارلس نپر نپوشن دی ارات و شار کشمی سباکن دی ما پینگو سو جدی پنزک
بہتر عملی مادو چیزی او دمندے لنجا روگلا این آباد دا پریکڑا وہ شوا کہ حکومت ڈرائی کلو میٹر جکا آج سکتے این آباد کل جکا ویرکڑا بیا دی حکومت وہ ذرا میٹر جکا حکومت درایات نا لون دیکرا پخو پخو کی رینا می مان جلوڑ پخو پخے بنگلے می مان جلوڑے نزک می مان جلوڑے نیگ دا افغانستان نہیں یہ لے کی بس پاسی یہ لے کم جرم کی نیگ سبیتا ہے
دا تکولا ولایت می خوص ولسوالین دے شکور پکوم زنی خیل یما دولت سر دا خویشتا ہے چی چون کم امزکی چی ننگا لو میتری دی می سر پانا دی ناشتا می کم زکی نرو کئیو کم اپ ہی چوک شکایت نیگ
از قاسم جان ما د سعودي عربستان ریاض نه انتاز احمد در کوم دا تقریبا د روزي مبارک میاس نه مخ تنا تر اوسه پوري هغه کوم ویزي چې کوم وی دي سعودي عربستان سي وتلې وي نو هغه بند سولې سي بند سولې نو مګه ان حکومت خدا ان کوششونه نه وکړي چې ان دې موږ ویزي وباسي خدا د دې کې خلکو خپل په هر ان طریقې سي کې په هر طریقې وي خو یې بازلې هغه نو بند شولې دي روزي نه مخ کې تر اوسه پوري ویزي بند دي پاسپورټونه دي سعودي په کنسولګری کې دي په کابل کې د دې څخه هم نو حکومت وک نه مثال بل چا وک
زمایم د کونړ ولایت ښه زما مشکل لري چې ما دې ماش د نه راکړ کې کونړ کې وایي
افغانستان موجود ادا تو کلا مخی دخدو والوارونا اردانا و وزد لارونا دا سی خنگیرلا چی دخدو والوارونا اردانا دی نارینای پا کدرنا پو بوی جدوی دا دی سیل دا حالوالو پا خاطر والوارونا جکلال تر تو دخدو کدر عویدات بیاتی دا والوار پا جگواری سر دا سن دا حال نبل کلانو را هم تخت اسوا بعد نوانان چی پا جگوالوار سر وادونا وکری دا وادا سر اولو رو تا پا خفلو خزیزونا زیادای کوی قرآن کارونه په زور څه کوي وایي ورته داسې غور ورکوي چې پلار دې په سر دومره پیسې اخیستی.
زما مندرات د تخار ولایت د خواجه بهاوالدین ولسوالۍ د ګډو د کلي څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زه د هرات ولایت کې کوچنی مور او پلار ته تسلیت وایم چې د دوی زوی اول خپل شوی او بیا وروسته د ډېر بېرحمانه باندې وژل شوی ده. زه د افغانستان د دولت او لوی څارنوالۍ او بالخصوص ښاغلي رئیس جمهور نه دا تقاضا لرم چې د دې مجرمین باید عالمي ډول باندې د افغانستان د هرات په ښار کې باید دا اعدام شي.
زه سیف له خوست خبره کوم. کوم کنټینر چې د افغانستان د تجارت سامان بند شوی دي په کراچۍ کې دا د افغانستان مومنینو تر وطنه ده.
نور محمد جان د فراه د ولایت د سیمانګا د کلي څخه یم. زه سیمانګا د کلي د باران اوبه دومره موزه پاګه کړی یو چې د باران سیلونه راغلي دي لارې ټول را خراب کړي دي او ټول دیوالونه را چپه کړي دي. تقریبا سیل سرونه اوبه اخیستي چې پر کړي دي. د دولتي چارواکي هیڅ پوښتنه هم پر موږ نه ده کړې. دا موږ هغه باید ضرور شي چې د دولتي چارواکي پر موږ پوښتنه وکړي.
د اړیو د اوسیدونکو انور صدیقی خپل پیغام سلطوم. زه په افغانستان کې د مین پکولو په پروګرام کې او خصوصا د ایم ډی سی د مین پکولو د موسسي د یو ګروپ کمانډان په صفت دند راکوم. ټول ګران هیوادوالو ته پیغام دا دی چې هغه سیمې چې غلطه د مین ډیر شتون موجود وي یا هغه مادي چې نه پیژندل کیږي ټول ګران هیوادوالو ته پیغام دا دی چې د خپل مسؤلیت له مخې او د بشر دوستۍ له مخې دوی ته د غږ رسوو د ازادۍ رادیو له لارې دا پیغام رسوو چې چیرته سرې او سپینې رنګ شوې تیږې وګوري نښې وګوري یا په آبي رنګ نښې ډبرې رنګ شوې وګوري هغو ساحو نه د دوی استفاده مه کوي. او که چیرته سره سپینه تیږه موجوده وي هلته د مین موجودیت دی. او که چیرته آبي رنګ موجود وي هلته هغه مرمې چې د توپ خولې نه پیل شوي وي ناچاو د توکي موجود وي هغو ته د هغو ساحو نه د استفاده مه کوي. که چیرې دوی کوم شی ناشنا شی وګوري هغه مین وي یا ناچاودل شوي توکي وي هغو ته د لاس مه وروړي. او مربوطه ټیمونه چې هلته نږدې وي د مین پوستې ټیمونه شته په هر ولایت کې هغو ته د خبر ورکړي تر څو هغه د منځه یوسي او د ګران هیوادوالو د حادثې سبب ونه ګرځي. د افغانستان دولت حکومت په افغانستان کې قومي مشران له پامه غورځولي دي ځکه چې د افغانستان هیواد په مختلفو قومونو مشتمل دی چې اوسنی دولت د قومي مشران چې له پامه غورځولي دي او د امن او د سولې په برخه کې ځکه کمزورتیا موجوده ده. او کچېرې د افغانستان دولت قومي مشرانو سره مشوره وکړي او هغه د پامه ونه غورځوي په سیمو کې او په منډیکو کې انشاءالله د امن فضا جوړ شي.
زه د قندهار د ولایت د معلوک د ولسوالۍ د شاهزوغ د قوم څخه زحمت تر کوم د لوښ کالو څخه پر موږ باندې قومي حکومت ته پیل شوی دی. زموږ د قوم مقابل جانب دی. زموږ قوم ته راشي هر څو نه پام چې ونیو هغه غیر حق مړ کې زموږ شکایت یې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي.
زه خو دغه نظر لرم د نوم څخه خو ډډه درته کوم. زما په فکر دغه د افغانستان کوم مسایل چې دي دغه حالات چې موږ ګورو او دغه دلته معنا ملکیه مري وا غلطه اردو مري وا غلطه فلوس مري دا د موږ افغانستان دغه څه رقم حالات په دې کې روان دي. متاسف دغه کوم چې دغه پاکستان ته ولې پزیږي چې وو پاکستان ته موږ نه کښېنه لمنه لاس واخله موږ په قرار کړی چې موږ خپل منځ کې سره کښېنو موږ ځواب کړو چې تا څه سره په موږ کې
له د کندهار څخه عبدالکریم خبره کوم. دا ما مشکل دی چې د کندهار والي د کندهار د برق د برښنا غمه نه خوري. د هلمند والي د هلمند د برق د برښنا غمه نه خوري. کله به دا د کجکی باندې جوړي چې کله به دا مشکلاتونه حل کړي. د مدې د سختو ستونزو سره مخامخ
اختر ګل ایوبین د کابل ولایت د فزر سوالی د فزر خاص د کلی څخه په ټول افغانان خون کو څخه هینه کوم چې خدا مقدس ولی په پخړه ول پر مخ بوزي زمون ګران هوا تاسو زمون ګران هوا د افغانستان بچان په تعلیم په زیور خاسته شي
زره باندې سونه د مغور د ورسالې خبرې خو مزمز د کریزین څلور لپاره ملکی کسان چې ولاینه تخریب او د ډاکټرۍ لپاره ایما او فلاش ورته دریبل څلور سره مشتري دي په ځانی باندې توګه سره مغور د کرزی د مول پیغام دی د کرزی سره ټول شي چې د کابل د خوځینه یا تر چې ونه کې ودا او پیوش تر
زه غازی محمد دې سر دې وصاله نه کابل ولایت نه پټامات کيم او د افغانستان د اسلامي دولت نه زو د پای شو د هله لرم هر تړای کې سربازي کار کوي چې وزارت یې بل کوم مدیرات ته چشته دی وایستا له مخکې دا او د دې وایستې مخنیوي باید اوسي ټول افغانان ته په یو غو وکړل شي
وزیر د ماجیرینو د افغانستان او ویل چې په ایران کې ټول خلکو ته افغانانو ماجیرینو ته اسناد رسیدلې دي دا اوس دلته په ایران کې هم زه شل کاله مې دلته کېږي کور والا یم د یو نیمه زره کورمې نه ډېر به اسناد پاتې دي نه پاسپورتونه ورکړي دي نه کارتونه ورکړي دي تنخواه اخلي د ماجیرینو غم نه کوي ورته
الو وروره د دغور کول سوالي څخه لتا سره خبره کوم چې موږ پیغام ولور مقامات ته ورسوي چې دا هم سوال او دا کومندان وروره د مشر زیر منو کې خلک د کارو څخه ملکی خلک راکشي به درشي په کې د مالی کې لسی درشي په کې او خلک درسي وي دي په دغه سره یې
زمون د نسمال دی خو سره د لشرول سره سیدم کام زه دی خو ولی او د امر اختیاري څخه دا وختنه لرم چې د علیشیر ولسوالۍ کې یو کلینیک دی په هغه کې ډاکټرانو نه وي او کلینیک د ډاکټرانو نه سي مریضانو ته نو سي ډاکټرانو ته چکر لوړ وي
زنه الله خیر احمدی د افغانستان د میدان وردګو ولایت د سید اباد ولسوالۍ د حضرتون خید دی دا محبت خیر د کلی اوسیدونکو هم چې وڅېلان دی راو په تهران کې د مسافر ایستې تبا کوم دا نړۍ په ګوډ ګوډ هیوادونو کې چې څنګه چې انسانان ژوند کوي بعضي بعد اخلاق بعضي ښه اخلاق لرونکي دي بعض اخلاق انسانان کا هر څو خدواني ولري زندګي تر ول ور سره نه ممکن دي ښه اخلاق لرونکي انسانان کا هر څو بدرنګ وي د ځان لپاره د ستان په لټه کولای شي
عجیب از محمد در روزگاه ملت چوری و رسوانی در شزو نغالی و کلیه سر 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 پتماد کیم چیش روزگاه با ولایت که در سود و حقوق قطعا نجور کبسی بی مانا در سود تربیه تعلیم تربیه در نجور کبسی بی در سود و مکتبون نجی خلاصی بی پا هر ملکی پا هر جایی که پا هر ولایت که در سود و حقوق مقصد تری دی در سود و حقوق و کبسی بی در روزگاه با ولایت که مانا سرالاخ در چوری در رسوالی پوری درګزاب درول څوارې پوری د شوزو مکتبونه نه دي خلاصې وي نه د شوزو تخصل حقوق ورکول سي دي
زه کوم نه خبرې کوم زموږ دا چې هغه ولایت سره خبرې ځات اخلي یو خپل مزیتي نه کړی کوم ما باندې پلان څنګه لا کول اورې خیر ده ما یو کال پوری یې کړ پرې دې را کولې کوم آیا کومه دې چې دې څه مخکوم خو
زه د بلال منګل له خپلې پنځه سره تماشه ما کومه استهګي چې په دبر ولې ما تخصیص کړی اوس د کمانډو سره بلاک جام د شپږ میاشتې کې د کمانډو سره دا ځنه هم کولای او ټول وخت ته لري ټول وخت لري زه
هم نیم د نیمروز څخه زه د ازاري راډیو د ټول او رلن کو څخه په ډیر احترام اله کوم چې توهین امیز خبرو ته خلي خپل په نظریاتو کې پکلا کاډا ډوکی دغه چې دایې خوا فارون کی او د بګي خاصه چې د نظریاتو د اظهار د توقف سبب ګرځي او د 15 راډیو کارکون کې هم اجازه نه ورکوي
د دې ورستي اوریدونکو مننه کوم چې شټی کې ته پام سوي وو مش په خپل پروګرامونو کې دغه سیتا وهنامي زو خبرو ته ځای نه دی ورکړي او نه به هم ورکړو تاسو به هم دغه ډول خبرې نه وی اوریدلې وسنې پروګرام دغه نور مو پر دوی خدای سپارم
زه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړی
ها
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حسرت لغزنی څخه پیغام را لېږلې دي. دی وایي چې د اندړو په ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځی نسته. د دې ولسوالۍ نجونې د زده کړو لپاره چیرې ولاړ سي؟ له ننګرهار څخه عادل خان لیکي، د پسرلی له راتګ سره باید هر افغان د محیط پاکوالي لپاره په خپل کور او له کور څخه د باندې دوه دوه نیالګي کښېنوي. شمس د میدان ښار څخه لیکي، د 1991 کال د اسد میاشتې راهیسې د پوهنې ریاست د انکشافي معلمینو په نامه معلمین جذب او د مختلفو ولسوالیو مختلفو ناارامو سیمو ته یې ولېږل، خو بدبختانه تر اوسه هغوی ته هیڅ معاش نه دی ورکړل سوی. د پوهنې وزارت ښوونکو ته وایي چې تخصیص نه دی راغلی، په داسې حال کې چې دا استادان سختې مالي ستونزې لري. د معرف وزارت باید په دې اړه چټک او جدي اقدام وکړي. د لوګر ولایت د دارالمعلمین محصلین وایي چې د لوګر په دارالمعلمین کې